دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ارزونې پرته رایې نشي باطلولی روسیا په افغانستان کې د برتانی او نیوزیلند د جنگی جرمونو څیړل غواړي او د عراق په پایتخت بغداد کې دوه مظاهره چان وژل شوي
درنو اوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په هلمند کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د هلمند د سرحدي لوا قومندان وژل شوی
موږ د ناوې د منطقې چې ووتلو کله چې د مرجي سیمې ته داخل شولو موږ په شا کې دوه موټر شاته وو درې موټر دغه ټانګ وو چې سروري صاحب او د لوا قومندان پکښې وو پر دوی چاودنه وسوه
په کندوز کې اکثره ماشومان او تنکي ځوانان مجبور دي چې کار وکړي
نقیب الله دوی مې شلې خوندې دي یو مې پلار دی یو مې مور ده پلار مې وای وای لاړ چې خوندې مریضانې که ستړی یم تمامه ورځ په بازار کې ګرځم
د دې او نورو مطالبه ترڅنګ لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اشوق الله رحیمزوی او زه شافیه سردار یې تاسو ته وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ارزونې پرته رایې نشي باطلولی د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د مظاهرو په غبرګون کې د کمیسیون چارواکي وایي په هیڅ شرایطو کې اشخاصو او ډلو ته په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه ورکوي د انتخاباتو کمیسیون یو بیان علي افتخاري په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل
در هیڅ ځای قانون نیست کې ما
پیش د قانون په هیڅ ځای کې نه دی راغلی چې مخکې له تفتیش او بیا شمیرنې د یو چا رایې هغه رایې چې خلکو د هر ډول ستونزو په منلو ورکړي موږ هغه د کوم چا په خوښه پرته له تفتیشه باطلې کړو
د عبدالله یو شمیر پلویانو د جمعې په ورځ په مظاهره کې ویلي ول چې درې سوه زره رایې دې باطلې شي
په هلمند کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د هلمند د سرحدي لوا قومندان وژل سوی او د یو افغان خبریال په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي د هلمند د پولیسو ویاند دوهم چارمن محمد زمان همدرد امریکا ژغ ته وویل چې د هلمند د سرحدي لوا قومندان بریج جنرال ظاهر ګل مقبل په نننۍ ماین چاودنه کې وژل سوی دي
د خوست ولایت علي شیر او تیرزایی په ولسوالۍ کې د بیپرل ټکی په برید کې د یو ماشوم په ګډون شپږ ملکی وګړي وژل شوي دي چې پنځه یې د یوې کورنۍ دي په دې ولایت کې د کوچیانو د شورا مشر ګلمرجان فاروقزوی امریکا غږ ته وویل چې د برید د کوچیانو په میشت سیمه کې د ببرک تاڼې په سیمه کې وړ مشبه په یوه کورلا ډوله موټر شوی
د پاکستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو لخوا د افغان سولې په اړه خبرو د بیرته پیلولو د اعلان هرکلی کړی او هغه د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم بللې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د جمهور رئیس ټرمپ د هغې پرېکړې چې د سیاسي لارو چارو یې د افغان کړکیچ د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې خبرو د بیرته پیلولو اعلان کړی هرکلی کوي هغه په خپل ټویټر لیکلی دا په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره یو مثبت پرمختګ دی
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د لسکونو دوستیو د نه څیړل کېدو په اړه چې د جنگی جرمونو ښکارندوی دي اندېښنه څرګنده کړې ده د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا خاروا تازه ویلي دي چې د 2018 کال د مخه په افغانستان کې د برتانیې د پوځ له لوري د محلي وګړو د وژنې 250 دوستیو په اړه شواهد شته دي خو د دې دوستیو په اړه پلټنې پرته لیدي چې څوک په رسمي توګه تورن کړی شي پای ته رسېدلی دي
د عراق په پایتخت بغداد او د دې هیواد په جنوبي برخه کې دوه مظاهره چان نن وژل سوي او د شپږویشتو څخه ډیر ژوبل سوي دي دا مظاهره چان په داسې وخت کې وژل کیږي چې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د صدر اعظم د مقام څخه د استعفا ورکولو اعلان وکړ د عراق کابینې ویلي چې نن عاجله غونډه کوي چې د صدر اعظم د واک څخه په لرې کېدو وژغیږي
په برتانی کې هغه ته وشکلن ځوان چې دوه کسانې په چاقه ووهل او ویوژل په 2012 کال کې د تروریزم په یوه قضیه کې محکوم شوی و پولیس وای عثمان خان چې مور او پلار یې د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکو دي په 2012 کال کې د القاعده په یو دسیسه کې لاس ترلوت او پلان یې درلود چې د لندن د ونډو په بازار کې چاودنې وکړي. عثمان خان په 2013 کال کې د ځانګړو شرایطو له مخې خوشی شو. پولیس وایي عثمان خان د ځانمرګ برید جالي وسکټ اغوستی و او پرون د جمعې په ورځې د لندن پلس سره نږدې په یو کانفرانس په خلکو برید وکړه. پولیسو عثمان خان وروسته وویشت او وی واژه.
په البانیا کې د تیرې سه شنبې ورځې د زلزلې له امله د مړو څو کسانو جنازې د جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شوې. د خبر تفصیل د زامن مومن څخه واوري.
په دغه زلزلې کې چې شدت شپږ اشاره څلور درجه ښودل شوی، د وو ماشومانو په شمول څلور نوي کسان مړه شوي دي، نهه سوه تنه ژوبل دي او څه باندې 15200 کسان بې کوره شوي دي. په سیمه کې ویره خوره ده او خلک جرأت نه کوي چې بیرته خپلو مینو ته وګرځي. له اولې زلزلې نه پس څو نور شدید او خفیف ټکانونه احساس شوي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو غونډه کې د ګډون لپاره تیاری نیسي چې د زیات شمېر څارونکو په اند دغه غونډه د سازمان د راتلونکي لپاره مهمه ده. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ښاغلی ټرمپ به د دې غونډې په فری غونډه کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره وګوري. جمهور رئیس ټرمپ تل د ناټو غړي هیوادونه په دې ملامت کړي دي چې د دې تړون د دفاعي لګښتونو هغه ډول چې لازم دي نه پوره کوي.
د جاپان او هند د بهرنیو او دفاعي وزیرانو او د دفاع د وزیرانو د هند په پایتخت نوې ډیلی کې د ستراتیژیکي همکارۍ لپاره غونډه کړې. د دغو امنیتي خبرو هدف دا و چې د هند او آرام سمندر د هیوادونو ترمنځ آزاد همکاري جوړه سي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر کال د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره ملاقات کړی وو او د همکاري د زیاتېدو غوښتنه یې کړې وه. چین هم کوشش کوي په همدې سیمه کې خپل اثر او رسوخ زیات کړي.
او وروسته خبر ده چې د هند په جنوب کې د کیرالا ایالت یو کاتولیک راهب په یوې راهبې د څو ځلې جنسي تیری په تور محاکمه کیږي. د کیرالا ایالت کاتولیک راهب فرانکو مولاکال نن په داسې حال کې محکمې ته حاضر شو چې یو شمېر پلویان یې هم حاضر ول. په دغه راهب تور ده چې د 2014 او 2016 کلونو په ترڅ کې یې څو ځلې په یوې راهبې جنسي تیری کړی. ښاغلی مولاکال د محاکمې د غونډې په ترڅ کې پر هغه لګېدلي تورونه رد کړل او که هغه مجرم وګڼل شي د عمر قید په سزا به محکوم شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. د افغانستان حکومت وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی په بګرام کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې د اوربان پر اساسي شرط خبرې کړې دي. کارپوهان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر افغانستان ته د ټرمپ سفر مهم بولي. طالبان وایي له امریکا سره له هوکړې مخکې اوربان نه کوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د جمعې په شپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر غنی ترمنځ په لیدنه کې چې په باګرام نظامی اډه کې ترسره شوه د خبرو تمرکز د طالبانو سره د خبرو په بیا پیلولو کې د اوربان په شرط و. اوربان هغه شرط چې ولسمشر غنی او حکومت د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې غواړي.
نقش اساسی حکومت افغان
د سولې په پروسه کې د افغان حکومت اساسي نقش د دوړو رهبرانو په ناسته کې د بس اصلي محور و. د تاوتریخوالی را کمول او اوربان زموږ لپاره اساسي شرط دی.
د جمعې په شپه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اعلان شوی سفر افغانستان ته راغی او د باګرام په نظامی اډه کې د تانکس ګیوینګ په مراسمو کې له خپلو عسکرو سره ولیدل. د همدې سفر په مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په باګرام کې له ولسمشر ټرمپ سره لیده درلودل. ولسمشر ټرمپ په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان سخت ځپلي دي او غواړي چې په افغانستان کې خپل عساکر راکم کړي. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې طالبان اوس غواړي چې هوکړه وکړي.
طالبان غواړي هوکړه وکړي. موږ ورسره ګورو. موږ وایو چې باید اوربند وي. دوی نه غوښتل چې اوربند وشي، خو اوس دوی غواړي اوربند وشي. زه باور لرم ممکن همداسې کار وشي. موږ به وګورو چې څه کیږي.
یو شمېر څېړونکي د ولسمشر ټرمپ د دې خبرو په غبرګون کې وایي چې طالبان له اوربند سره موافق نه دي او اوربند د بین الافغاني خبرو وروسته کوي. څېړونکی خلیل الله صافی په دې باور دی.
د جنگ په شدت کې ممکن په تدریجي ډول کمخت راشي، ولی عمومي اوربند به د طالبان او امریکا ترمنځ د توافق نامې له لاسلیک وروسته ممکن وي. خلیزات تیره اونی په دوحه کې له طالبانو سره د مذاکرات او د بیا پیل کېدو په موخه غیر رسمي خبرې اترې درلودي او ممکن د دسمبر په 12مه نیټه بیا دوحه ته سفر وکړي.
خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر اغا هم ورته نظر لري.
کب حد پری چې موږ د طالبانو او حالات وینو یا د عامه شپه په باب باندې هغه دی وایي تر توافق نامې وروسته چې توافق نامه امضا شي اول خبره به د بین الافغاني خبرو په بین الافغاني خبرو کې د آتشبست خبره وي چې آتشبست به کیږي.
هم افغانان بیا وایي چې د ولسمشر ټرمپ دا سفر او د سولې په تړاو یې نوې څرګندونې د سولې لپاره د خلکو هیلې بیا راژوندۍ کړې دي.
د ترامپ راتګ افغانستان ته د سولې ته خلک خوشبینی کوي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې په تړه او دا سرګندونې په داس حال کې شوی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره یې استازی زلمی خلیلزاد تیرونی په غیر رسمي ډول له طالبانو سره په قطر کې بیا خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په هلمند کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د هلمند د سرحدي لیوا قومندان وژل سوی او د یو افغان خبریال په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. دوی د مارجې ولسوالۍ مرکز ته په لار وچې چاودنه وسوه. عزالا پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
د هلمند ولایتي مقامات وایي چې د سړک د غاړې په زورور ماین چاودنه کې یوازې د سرحدي لیوا قومندان بری جنرال ظاهر خان مقبل وژل سوی. دا په تیرو دوه کالو کې د هلمند په نامنیو کې د پوځ تر ټولو لوړ رتبه نظامي منصبدار دی چې وژل کیږي. جنرال مقبل د مارجې ولسوالۍ د ماسیرې د ماتولو تر عملیاتو وروسته د یادې ولسوالۍ مرکز ته پر لارو چې د سپرلۍ هموي ټانګې د ناوي او مارجې ولسوالیو ترمنځ د جرنامو په سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین ختلی دي. له نوموړي سره د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سرولی هم ملګری و چې هغه هم په پیښه کې ټپي سوی دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواکي په اړه داسې وایي.
د ناوی ولسوالۍ او مارچی ولسوالۍ ترمنځ د مارچی ولسوالۍ د کمالتي لارې په مسیر کې د افغان ځواکونو په یو اراده هم وی باندې ماین انفجار کړی دی چې په ترڅ کې یو نفر چې جنرال صاحب مقبول په شهادت رسېدلی دی او د دې تر څنګ درې نفره ټپیان سوي دي چې په ټپیانو کې د شمشاد ټلویزیون خبریال سرولی صاحب هم شامل دی.
د هلمند والی یاسین خان د جنرال مقبل د وژل کېدو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې هغه د هلمند په ژغورلو کې تر ټولو ځواکمن رول درلودی او د ګڼو امنیو مخه نیولې وه. بلې خواته د ټپي سوي خبریال سردار محمد سروري د روغتیايي حالت په اړه د هلمند والی یاسین خان د لشرګا د بیړنیو طبي مرستو د رسولو په روغتون کې د سروري د بستر تصویرونه خپاره کړي چې وایي روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. د مارجې ولسوالۍ د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو مراسمو ته خبریالان هم غوښتل سوي وو چې یو پکښې ښاغلی سروري وو. د پیښې عیني شاهد او د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایي د پیښې کیسه داسې کوي.
موږ د ناوی د منطقې چې ووتلو کله چې د مرجې سیمې ته داخل شولو موږ په شا کې دوه موټره شاته وو، درې موټر دغه ټانګ وو چې سروري صاحب او د لیوا قومندان پکښې وه، پر دوی چاودنه وسوه. موږ چې تاسولو چې ور د قومندان د لیوا غورځولو خدیستره واخیستې چې د یوه پښو د یو بغلې بېخي داسې نه وه، او سروري صاحب هلته لیرې پروت وو، یو سپېره په سپین کوټ کې څوک موږ اوله ونه پوهېدلو. بره مو چې نارې کړل، موږ پر دې غاړه وو چې د دې سړي مخ واړوي، دا څوک دی، یو څه یې واړوي. ما فکر وکړ ته نیار سردی بیا وبلې ډېر کوماکو کې هغه چې شو واړو چې سروري سوبرم چې نارې کړل، بغارم کې چېغم کړی چې تذکره راوړي او موټر.
د خبریالانو د کار لپاره جنوبي ولایتونه تر ټولو خطرناکې سیمې بلل کېږي. نږدې یو کال وړاندې د ورته پیښ پر مهال د ارینا تلویزیون خبریال نعمت الله زهیر هم وژل سوی وو. د هلمند پرس کلب مسؤول زین الله ستانگزي له امنیتي ادارو څخه وغوښتل چې د عملیات پر مهال د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
نهه بجې زموږ خبریالان د مرجې ولسوالۍ د عملیاتو ساحې ته تللي تر څو د خلکو معلومات هلته واخلي چې هلته څه تېر شوي دي. په دې عملیاتو کې په لارې باندې چاودنه سوې ده چې په هغه کې د امنیتي کسانو تر څنګ زموږ یو تکړه خبریال د شمشاد خبریال سردار محمد سروري هم ټپي سوی دی چې همدا لحظه په ایمرجنسي کې دی.
په هلمند کې د سړک د غاړې د نننۍ بمي چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نوریدونکو په لندن کې پولیس د هغه برید کوونکي کور پلټي چې پرونی په لندن برج کې په چړو دوه کسان ووژل او درې تنه ټپیان کړل. چارواکي وایي چې برید کوونکی عثمان خان نومیږي او دغه کس په 2012 کال کې د ترګریزو فعالیتونو په تور زندان سوی و. نور جزئیات پر پټ کې ووري.
په لندن کې د چړې په برید کې یو سړی او یو ښځه وژل شوی او درې نور کسان ټپیان دي. د لندن پولیس وایي چې برید د عثمان خان په نوم یو 28 کلن ځوان کړی دی.
tried to stamp his hard as I could on his wrist
هغه څو خزه په چاړو وهلې او هڅه مې وکړه چې چاقو ترې واخلم. پولیس وایي دا پیخه د لندن بریج سره شوې ده او برید کوونکې تقلبي چاودیدونکې توکي هم پتن کړی وو او د خلکو خواته تر رسیدو مخکې پولیسو ونیو. د پولیسو د چړون پر بنسټ برید مخکې لدی چې د پولیس سره ته ورسیږي د ودانۍ دننه پیل شوی وو. برټانوي انډیپندنت ورځپاڼه وایي عثمان خان د المهاجرون د سختریز ډلې غړی وو. د دغه ډلې مشر انجم چودری دی او په برټانیا کې تر ټولو خطرناک او سختریزه ډله بلل کیږي. عثمان خان په 2012 کال کې هم د ترهګریزو فعالیتونو په تور بندي شوی وو او د 2013 کال په دسمبر میاشت کې له بند خلاص شوی وو، خو له بند څخه تر خوشی کېدو وروسته هم د پولیسو تر څار لاندې وو. د برټانیا د امنیت وزیر وایي هغه مجرمین چې د زندان موده یې تیره کړې ده په حق له زیاتې ارزونې ته اړتیا ده. بلخوا د برټانیا صدر اعظم د عاجل مرستو رسولو او خلکو لخوا د بریټکونکې پر وړاندې میړانه ستایل ده.
او واځي توګه د خاور پولیس خپل څړنو ته دوام ورکړي. زه تاسو ته ډاډ درکوم هر هغه څوک چې په دې جرم او بریټ کې لاس ولري مجازات او محاکمه بشي.
د برټانیا د کارګر ګوند مشر جرمی کوربن وایي د غبریت پر موږ ټول بریدو
deeply shocked by what has happened.
کومه پیښه چې وشوه زه یې حیران کړم، ځکه خلک پکې ووژل شول او د خلکو د ژغورنې لپاره پولیسو ځان په خطر کې واچوه. خلکو هم په دې برخه کې مرسته کړې ده. زه فکر کوم موږ باید ټولو خلکو ته درناوی وکړو.
په لندن کې تر راتلونکو دوه اونیو ټول ټاکنې کیږي او صدر اعظم بورس جانسن هیله مند دی چې د اکثریت رایو په ترلاسه کولو سره برېټانیا له اروپایي اتحادیې وباسي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او د همز مرده خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې له کندوز ځای راستولې دي. د کندوز په شار کې ماشومان او تنکی ځوانان په دې خاطر چې د کورنۍ لپاره ورځنی غذایی مواد برابر کړي مجبور دي چې کار وکړي. د دغو ماشومانو له ډلې ځینې د کورنۍ لخوا کار ته هڅول کیږي.
د دشتیرچی اوسیدونکي نقیب د کندوز ښار کې کوڅه په کوڅه ګرځي او کوټ بندونه خرڅوي. هغه وایي چې پلار یې د کار لپاره ښار ته رالیږلې. اوس نقیب د کار کول خپل مجبوریت ګڼي او وایي چې د ناروغ خويندو د تداوی په خاطر باید کار وکړي.
نقیب الله دوی مې شلې خوندې دي، یو مې پلار دی یو مې مور ده. پلار مې وای وای لار ته خوندې مریضانې کله جوړې کله مریضانې شلې او یو څه پیسې دغه کو هغه باندې دوا وکړي چې جوړې شي. سیستم سرمایه دار وای او غریبانان سره مې کومک کولای چې خپل تجارت یو کا پیسې پیسې کې اړ کړی وای. دلته ستړم تمام ورځ په بازار کې ګرځم، کور می پیاتې مور پلان پیاتې دیغم دلته ته مجبور ایم دې کار ته چې ونه کړو چاره مونږ کې روزګار ونه کړو.
دغه تنکی ځوانان وایي کله چې په موټرو کې خلک ګوري دوی هم ارمان کوي چې کاش دغه سی پیسې او خژوندې درلودای. حسین یو بل تنکی ځوان دی. هغه وایي لس کلن دی خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا چې پلار معتاد شوی دی کار ته یې مخه کړي. هغه له هر چا پوښتنه کوي چې بوټان رنګوي او کنه. حسین وایي که پیسې پیدا کړي د خپل ځان په څیر ماشومانو سره تر ټولو زیاته مرسته کوي.
وخت کې ماشوم خونه میره مینو مثلا نمې ماشوم مې مینو مې داسې شون خالتې سودا با مادر خود د برادر کوي خود نه وره دلم هم کوفت نه کنه مې کوښ نه مام ته زندگی داشم شون بخرم د مادر خود د برادر کوي خود.
هغه وایي کله چې ما خام کوړته زی او خلک ګوري چې په لاسونو کې خلتی دي مور او پلار او خويند ورونو ته شیان وړي زوريږي چې کاش د هم همداسي کولای شي. حسین وایي چې خونځي لوسته خود کار په وجه په خونځي کې محروم شه او بیا خونځي ته نه دی تللې.
صرف په شاش بده مایشار د خونه نو نه بود دیگه هیڅ نه بود مو چرقمی مکتب بخونه. می اکثر روز ما د خونه سودا چزو می بردم یک درو سیر دو مکتب ما من پر محروم کاګو برو نمیشی غیر از این دلیل شامی بود که کار میکردم چس خونه می بردم.
پش پغم ټولګي کې په کور کې ډوډۍ نه ونه خونځي څنګه ویلای وای. څو ورځې چې کار تر اغله او بیا خونځي ته تللی ورته ویل شي چې محروم شوی. د غیر حاضرۍ دلیل همدا و چې کار یې کاوه او کورته یې سودا وړله. د قندز پوهنتون استاد زاهد الله کریمزی وایي هغه ماشومان چې په کم عمر کې کار کولو ته کینول شي وقده یې را لویږي.
ماشومانو باندې درانه کارونه هغه که په کور دننه وي یا باندې وي عموماً بد تاثیر کوي، هم جسمي هم روانن په دواړو اړخ باندې تاثیر کوي، ځکه درانه کارونه خو یو جسمي ودې ته نه پرېږدي او روانن دوی ځپل کېږي، دې ډول وقده یې لویږي. او که بیا دا کار له کوره د باندې په ښار کې د دې د زیان بیا څو برابره زیات وي، ځکه یو خدا را چې زمونږ خاري چاپیریال چې دی هغه عمره مناسب چاپیریال نه دی چې یو چاته دی په انسان په توګه درناوی وشو، بیا خصوصا ماشوم ته. دا ماشوم چې وقته یې لوی شو د په لاشعور کې یو ډول دښمنی په ټولنه سره د دې زیان بچ شوی چې لږ را لوی شو یا دا جګړې ته مخه کوي، هغه کارونه چې ټولنیز عرف کې په افغاني کلتور کې دا مخالف وي، ټولنې نه د غچ اخیستلو په خاطر دا کارونه بیا کوي.
په قندوز کې زیات شمېر ماشومان کار کوي، خو تر اوسه یې د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره هم ارقام نشته. دوی وایي چې یو شمیر ځوانانو لپاره یې د کسب د زده کړې ورکشاپونه جوړ کړي دي چې په پای کې وسایل هم ورکول کیږي. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
درنوریدونکو، د فرا اوسیدونکو تمه لري چې د ګزارن یا فالج ناروغي د پولیو واکسین په مرسته پای ته ورسیږي، او دوی وایي ک اړوند چارواکي په جدي توګه د پولیو واکسین تطبیق کړي او عام خلک هم د واکسین کوونکو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي، نو ډیر ژر به له افغانستان څخه د ګزارن د ناروغي ټغر ټول سي. د فرا روغتیایي مسؤلین هم وایي چې ډیر ژر به د پولیو واکسین په تطبیق سره د ګزارن ناروغي په فرا او هیواد کې محو کړی سي. په دې باره کې زموږ خبريال خوشال زلان رپورټ راستولی.
د فرا ولایت اوسیدونکو تمه لري چې دا ځل د ګزارن واکسین پر وړاندې شته ستونزو له پای ته رسیدو سره هممهاله په هیواد کې د ماشومانو د ګزارن ناروغۍ پای ته ورسیږي. د فرا ولایت یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي اوس د نړۍ په تقریبا ټولو هیوادونو کې د پولیو واکسین په واسطه په ماشومانو کې د ګزارن ناروغۍ ختمه شوې ده، او کدل ته هم د خلکو په همکاري د پولیو واکسین په جدي توګه تطبیق سي، نو ګزارن ناروغي به له منځه ولاړ سي.
په ډیرو هیوادونو کې دا مرستیا یا ناروغتیا د بین تللې ده، فقط په څو غریبو مملکو کې لکه افغانستان او پاکستان او فکر په دغه هیوادونو کې شته. د دې لپاره چې دا یو مهمه ناروغي ده، نو په کار ده چې ټول خلک، عالمان، قومي مشران، خبريالان، هغه کسان چې په ټولنه کې مخور دي، هغه د دغه پروسې لپاره عامه پوهاوی وکړي ترڅو په ښه توګه تطبیق شي.
د فرایو بلتن اوسیدونکو محمد هاشم بیا وایي څو ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې په ګزارن ناروغۍ ترخته کېدو وروسته فلج شوي او په ډیره ستونزه کې ژوند کوي. دی هم هیله لري چې د پولیو واکسین په مټ د ګزارن ناروغۍ ټغر له فرا او ټول افغانستان څخه
برای
طفلا،
برای
کودکا. دی فلج ناروغی مخنیوی په موخه پولیو واکسین دی ماشومانو او نوی پیدا سوی و کوچنیانو لپاره ډیر مهم دی. د فرا اوسیدونکو څخه هیله لرم چې دی پولیو واکسین ټیمونو سره په همکاری دی ګزارن واکسین کمپاین په ټولو سیمو کې روان وساتي. په همدې حال کې د فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په دې ولایت کې د پولیو واکسین په سم تطبیق سره په ماشومانو کې د پولیو ویروس مخه نیول شوې ده. په نړۍ کې پولیو ناروغي د پای ته رسیدو په درشل کې ده، او لکه څنګه چې خبر یاست اوس دا ناروغي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. په افغانستان کې هم د پولیو پیښې محدوده شوې او یوازې په درې یا څلور ولایتونو کې لیدل کېږي. نو هیوادوال باید د مسؤلیت په درک کولو سره د واکسین کوونکو له ټیمونو سره همکاري وکړي. د روغتیایي کارپوهانو په وینا پولیو یا د ماشومانو ګزارن له یوې خوا په ډیره لوړه کچه ساري ده، او بلخوا په ګوزان دی اخته سویو ماشومانو درملنه دی ټول عمر لپاره ناشونی ده، خو د پولیو دوه څاڅکي واکسین د دې ناروغۍ مخه نیولای سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د پکتیا یو شمیر عام خلک په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو له خدماتو ناراضه دي. دوی د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو د با کیفیت خدماتو غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ لري.
په داسې حال کې چې مسؤل چارواکي د پکتیا په روغتیایي مراکزو کې د لازم اسانتیاو د لا ډېریدا خبر ورکوي، د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دې برخه کې روغتیایي مسؤلین پر ناغېړۍ تورنوي. د دغه ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الدین وایي چې د ولسوالۍ په روغتیایي مرکز کې پوره اسانتیاوې نشته او د ګردیز په ملکي روغتون کې بیا وړیا درملو ته لاسرسی نه لري.
دلته یو قلم هم نشته، ټول د بهر نه راوغواړي، رانه موږ ته وایي چې له بهر نه دوا راوړه، بس موږ مجبوره یو کوم ځینې راغلي د زرمت نه راغلي مریضان مو راوسي، مجبوره دې خاطر هم نه دي راوستي چې موږ سره پیسې ډېرې وي، د دې خاطر هم راوسي چې موږ سره یوه همکاري وسي. نو دا د دوای راته ولیکله د بهر نه بیا راوړو، دلته یو قلم دوا هم نشته.
د ګردیز ولایتي ملکي روغتون په کال 2018 میلادي کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لوري په حوزوي روغتون تبدیل شو. مسؤلینو ویلي و ټولې هغه اسانتیاوې به ولري چې ورته اړتیا لیدل کیږي. توقع دا وه چې حوزوي روغتون ته د ارتقا پر اساس به د پکتیا او ګاونډیو ولایتونو د ناروغانو ښه درملنه وشي، خو اوس نیوکه دا ده چې لیات پرمختګ سره سره یې بیا هم د ناروغانو اړتیا نه ده پوره کړې.
حبیب رحمان له تیرې نه راغلی. زه خپله یو کارمند یم، نو شپږ زنه معاش لرم، هغسې دغلته یو ریشبخانې ته راسم، نو له 1500 روپیو نه زه ټیټ نسم تللی. د ټول دولت نه همدغه غوښتنه ده چې په هر شي کې که خوری وي خوري، د صحت په برخه کې ځکه مه خوري چې دلته مخون لغالي کیږي او دلته نه کیږي، نسته بل حل لاره، نسته څه وکړو، دغه معاش ده چې دغه دلته په مریضانو مصرفوو.
د ګردیز اوسیدونکي د عامې روغتیا له وزارته غوښتنه لري چې نه یوازې د ولایتي ملکي روغتون د خدماتو کیفیت ښه کړي، بلکې په ولسوالیو کې هم صحي مرکزونه په لازمو طبي وسایلو او پرسونل سمبال کړي. په همدې حال کې د دغه ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د سورکي ملنګ سیمې د روغتیایي مرکز مسؤل ډاکټر محمد فاروق وایي چې د خلکو د زیات نفوس له وجې د ټولو ناروغانو اړتیا نه شي پوره کولی.
کوم نفوس دلته مراجعه کوي، موږ یعنې د ورځې 190 180 تر 200 پورې ناروغان د موږ رسیږي، خو د په کومه اندازه سره دلته موږ ته روغواره دوا راځي د درویو میاشتو لپاره. هغه دوا راځي، هغه دوا په پوره کافي هغه نه ورته کوي، نو دغه د ټولنه هم ځکه کله کله ستونزې یا کوم شکایتونه څه کوي د عمل راځي.
په ورته وخت کې د پکتیا عامې روغتیا ریاست ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د هواري لپاره یې پوره هلې ځلې کوي. دوی په دې برخه کې د ناغېړۍ تور بې بنسټه بولي. په ټولیز ډول پکتیا کې تر 500 زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري. په دې ډله کې یو مرکزي ولایتي روغتون او دوه د ولسوالۍ روغتونونه هم شامل دي.
دا هم ټول لنډ خبرونه. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د ارزونې پرته رایې نسی باطلولی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د مظاهرو په غبرګون کې د کمیسون چارواکي وایي چې په هیڅ ډول شرایطو کې اشخاصو او ډلو ته به په ټاکنیزو چارو کې د مداخلې حق نه ورکوي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د هلمند د سرحدي لوا قومندان وژل سوی او د یوه افغان خبریال په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. د خوست ولایت د عالی شورا د علی شیر او ترازیرا په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو ماشوم په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل سوي چې 15 د یوې کورنۍ غړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د لسګونو دوسیې د نه څېړو کېدو په اړه د جنګي جرمونو ښکارندوی دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده. د پاکستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو لخوا د افغان سولې په اړه د خبرو د بیرته پیلولو د اعلان هرکلی کړی او هغه یې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمې بللې دي. او د عراق په پایتخت بغداد او د دې هیواد په جنوبی برخه کې دوه مظاهره چان نن وژل سوي او د شپږویشت تنو څخه ډیر ژوبل سوي دي. دا مظاهره چان په داسې وخت کې وژل کیږي چې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د صدر اعظمۍ د مقام څخه د استعفا ورکولو اعلان وکړ. قدر من اوریدن کوز موږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټول څه مننه چې د امریکا غږ آشنا راجو خبرونه اوري. لږ ورسته به دغه خبرونه